رادیو آزادی دغه ادری برنامه چه ها دارن.
تیر مننه کوم جاوید نایمی قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سحر اته بجې تر نهو بجو د خبرونه دوام کوي. خرغلست د رواني او ساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو د راپورونو لنډه برخه لرو. په لنډه برخه کې به واوري چې د 1993 کال د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر پرون په داسې حال کې رسمن پای ته ورسید چې د ځینو ولسوالیو خلک په امنیتي دلایلو د رایه ورکولو د کارتونو له حق څخه محروم شوي دي. دا راپور وروسته وړاندې کیږي. سمدستي پام وکړئ خبرونو ته چې حمیده عثمان چمتو کړي دي.
د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر رسمان پای ته ورسید. د ننګرهار ولایت په درینور ولسوالۍ کې نامعلومو کسانو د برېښنا یو بند او یوه ژرنده په بمونو الوزولې ده. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د اټومي پروګرام د کنټرول لپاره له تهران سره موافقه به پر دې هیواد اوسني سخت نړیوال بندیزونه یو څه نرم کړي. پورا خبرونه واوري. د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې پروسه رسمان پای ته رسیدلې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشأ رئیس یارالحق امرخیل له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې پروسه کې شاوخوا 3 میلیونه کسانو ته چې څه باندې 30% یې ښځې دي د رای ورکونې کارتونه ویشل شوي دي. د نوموړي په وینا د انتخاباتو کمیسیون په شپږو ولسوالیو کې د امنیتي ملحوظاتو له امله نه دي توانېدلي چې د رای ورکونکو د نوملیکنې مرکزونه پرانیزي. د رای ورکونکو د نوملیکنې په پروسه کې د درغلیو په اړه ښاغلی امرخیل وویل
د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو چې د ټاکنو په ورځ باندې یوازې یو نفر به د یو کارت نه استفاده کوي. هلته ځانګړي تدابیر نیول شوي چې یو څوک دویم کارت هم ولري د دې وس او توان به ونه لري چې هغه دویم کارت نه استفاده وشي.
ټاکل شوې ده چې د راتلونکو حمل میاشت په 14 د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو وروستۍ لست روان لړه میاشت په 15 اعلان شي. د افغان حکومت د وزیرانو د شورا په نوبتي غونډه کې د جوړیدونکو مشورتي لوی جرګې لپاره د امنیتي تدابیرو په اړه خبرې وشوې. لار څخه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال په مشرۍ په پرونی غونډه کې د لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون د دارالانشا مشر صادق مدبر ویل چې مشورتي لوی جرګه به د روانې لړۍ میاشت په 1 په کابل کې پرانیستل شي. د وزیرانو شورا په دې غونډه کې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو څخه په کلکه غوښتنه وشوه چې د لوی جرګې لپاره لازم او ټینګ امنیت ونیسي. د ننګرهار ولایت په درینور ولسوالۍ کې نامعلومو کسانو د برېښنا یو بند او یوه ژرنده په بمونو الوزولې ده. د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې په اعلامیه کې ویل شوي دي چې دا پیښه د درینور په چوال سیمه کې د یکشنبې په شپه ناوخته شوې ده. د درینور ولسوال وایي په دې اړه یې پلټنې پیل کړي خو د هغه په وینا ګمان کوي چې د برېښنا د بند او ژرندې د الوزولو پیښه د سیمه د خلکو ترمنځ د شخصي دښمنۍ په نتیجه کې شوي وي. پام وکړئ څو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو ته. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د اټومي پروګرام د کنټرول لپاره له تهران سره موافقه به پر دې هیواد اوسني سخت نړیوال بندیزونه یو څه نرم کړي. د برطانیې پارلمان ته په یوه لیک ویلیام هیک ویلي و پراخې موافقې ته تر رسیدو د مخه به یو موقت توافق کیږي چې له مخې به پر ایران بندیزونه نرمیږي او تهران به هم موافقه کوي چې د اټومي وسلو جوړولو هڅه به نه کوي. ویلیام هیک د خپل امریکایي سیال جانکاري د څرګندونې تایید کړي چې ویلي فرانسې د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د جوړجاړي په اړه په جنیوا کې شوې معامله نه ده ویټو کړې. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر وړاندې ویل
I pay tribute to Baroness Ashton and my foreign minister.
زه په دې برخه کې د اروپאי ټولنې د بهرنیو اړیکو د مسولې کاترین آشتن او خپل همکارانو بهرنیو چارو وزیرانو په شمول د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف ستاینه کوم. ظریف یو سخت مثبت مرکز چي دی او د خبرو په پروسه کې رښتینی او پرانیستي دریز درلود. مله فرصت څخه په استفادې له هغه سره د بریتانیا او ایران ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې او نن زموږ حکومتونه په رسمي ډول خپل 16 فرانه
نوموړي ویل د خبرو اترو دا بهیر باید دوام وکړي، خو هیک دا منی چې د ایراني چارواکو او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ خبرو اترو کې لا هم ستونزې موجودې دي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر خپل امریکایي سیال جنګکاري له دې کبله انتقاد کړی چې نوموړي ویل اسلامي جمهوریت د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له شپږو قدرتونو سره له خبرو پشا شوه. جواد ظریف د ایران له یو ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې ویل زه د نقیزې ویناوې د خبرو په بهیر کې اعتماد زیانمنولی شي. د اسرائیل خی اړخ سیاستوال اویګودر لیبرمن چې د اداري فساد په قضیه کې تورن شوی و، یو ځل بیا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه لوړه وکړه. د اسرائیل پارلمان تیره ورځ په اکثریت سره لیبرمن بیا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید کړ. نوموړي ته تیره اونۍ د فساد په قضیه کې برائت ورکړ شوی و. اویګودر لیبرمن د اسرائیل بیتنا ګوند چې د صدر اعظم نتانیاهو په مشرۍ د لیکود ګوند سره په اوسني ائتلاف کې شامل دی مشري پر غاړه لري. نوموړی د امریکا په نوښت له فلسطینیانو سره د سولې د خبرو په اړه سخت دریځ لري او د بهرنیو چارو د وزیر په توګه بیا د ټاکل به ښایي د منځني ختیځ د سولې پروسه پیچلې کړي. اخوا بیا د ایرانیانو د یوې موزیک ډلې لږ تر لږه دوه غړي پرون په نیویارک کې د بلې سیالې ډلې د یوه غړي په ډز ووژل شول. بریت کوونکی وروسته خپل ځان هم ووژه. د ژیړو سپیانو یا یالو ډاکس په نوم د راک موسیقۍ د دې ډلې یو بل غړی د بریت کوونکي په ډز ټپي شوی دی. په دې پیښه کې داخل پنځه واړه کسان په امریکا کې میشت ایرانیان دي. د دې ډلې مشر علي سالیزاده وایي چې بریت کوونکی د یوې بلې سیالې موزیک ډلې غړی و. سالیزاده وایي چې د ده د ډلې وژل شوي غړي یوه ډول غاوه او بلی گیتاریست و د دې وژنې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. او وروسته خبر ده چې د سومالیا چارواکي وایي د دې هیواد په شمال ختیځ کې د زیات ورښت او طوفاني بادونو په نتیجه کې لږ تر لږه سل کسان وژل شوي او سلګونه نور لا درک دي. د پونټلند نیمه خپلواکې سیمې مشر عبدالرحمن محمد فارول ویلي طوفان ټول کلي وران کړي او پراخ ناورین رامنځته کړی دی. سومالیایي چارواکو ویلي ورښت او تیز بادونه به تر چهارشنبې پورې دوام ولري. د سومالیا په پونټلند سیمه کې اکثره جنګ سالاران میشتي او دا ځای د سومالی د سمندري غلو او الشباب وسلوالې ډلې د حضور او فعالیت له امله هم مشهوره ده. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي. خو د راپورونو په لنډه برخه کې پام وکړئ. لومړی راپور ته، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولایتونو په ولسوالیو کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې مرکزونه په رسمي ډول تړل شوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په دې ترڅ کې شاوخوا 3 میلیونه کسانو د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي، خو په یو شمیر جنوبي او شمالي ولسوالیو کې د امنیتي ستونزو له وجې خلکو ته د رای کارتونه نه دي ورکړل شوي. په عین حال کې د رای ورکولو د کارتونو د ویش په بهیر کې د درغلیو راپورونه هم خپره شوي دي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر وسی وسی به د درغلیو مخنیوي وکړي. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل لري.
که څه هم چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې مرکزونه تړل شوي دي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي خلک کولی شي چې له انتخاباتو دوه اونۍ وړاندې هم د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق امرخیل ازادي راډیو ته ویل د رای ورکولو د کارتونو د ورکولو په پروسه کې چې د جوزا په 15 نیټه پیل شو، شاوخوا 3 میلیونه کسانو کارتونه ترلاسه کړي دي. دا نوموړي په وینا په دې کسانو کې 4 په سلو کې خزینه رای ورکوونکي دي. ضیاء الحق امرخیل ویل د یو شمېر ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې د امنیتي ستونزو له امله خلکو ته د رای کارتونه نه دي ویشل شوي.
شپږ ولسوالۍ کې بدبختانه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د امنیتي ملحوظاتو نه ونه توانېدل چې هلته لاړ شي. کار خلکو ته توضیح کړي دوی په هلمند کې وي، یوه زابل کې، یوه په غزنی کې، او همدارنګه لسی د کاپیسا په ولسوالۍ کې. اما دا په دې معنی باندې نه دي چې هلته موږ نه ځو. هر حالت کې چې امنیتي ورګارونه هلته امنیت برابر کړي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون کافي آمادګي لري، پلان لري چې دی ولسوالۍ کې او همدارنګه کار توضیح کړي.
د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا مشر په دې اړه چې په ځینو سیمو کې د رای ورکولو د کارتونو د ویش په پروسه کې درغلي شوې ده او ځینو کسانو دوه دوه یا زیات کارتونه هم ترلاسه کړي، داسې ویل.
د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو چې د ټاکنو په ورځ باندې په 14 د حمل باندې یوازې یو نفر به د یو کارت نه استفاده کوي. هلته ځانګړي تدابیر نیول شوي. که یو څوک دویم کارت هم ولري دی وس او توان دونه لري چې هغه دویم کارت نه استفاده وسی.
ټاکل شوې ده چې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره چې د 1993 نوم لمریز کال د حمل په 14 نیټه کېږي د کاندیدانو وروسته او رسمي لیست د روانې لړم میاشت په 15مه اعلان شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي په ولسوالیو کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رایې ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونه په رسمي ډول تړل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي ټینګار کوي چې د ګرځنده ډلو لخوا یوازې د ګرځنده ډلو لخوا او همدارس په ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر پای ته رسیدلی او د ولایتونو په مرکزونو او لویو ښارونو کې به د نوملیکنې مرکزونه لا هم فعال وي او دا بهیر به دوام وکړي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږه آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کې په کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبري. تاسو کولی شئ چې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه تازه خبرونه، راپورونه، مرکې او تحلیلونه همدارس د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه ولولي او وی ګوري. د ازادي رادیو د انټرنیټ پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو مجلې لوړاندې کولو مخکې پام وکړئ د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخې ته چې فرشته جلال زئی چمتو کړي.
شیکاګو ټریبیون رسپانې افغانستان ته د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس ته یو جمهوري غوښتونکي غړي ادم کنزنګر پر سفر او لیدلوري تبصره کړې ده. ادم کنزنګر ویلي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د پلان ملاتړ کوي، خو باور لري چې تر 2014 میلادي کال وروسته به 9000 عسکرو ته اړتیا وي چې په دې هیواد کې پاتې شي. شیکاګو ټریبیون وایي ادم کنزنګر پوځي پیلوټ دی او دوه باری د امریکا د کانګرس خړې پاتې شوی دی او روانه اونۍ افغانستان، پاکستان او لایبیریا ته د سفر څخه ستون شوی دی. د کابل ته تللی وو او وایي چې زه به ګرام مزار شریف او کابل ته ولاړم او د خوشبینۍ سره بیرته ستون شوم. افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې وو. پر بهرنیو عسکرو د افغان نوري حملې بیخي کمی شوی وي او د تروریزم په وړاندې د مبارزې پرته د امریکا حکومت په خپل سر یو اړخیز عملیات نه کول. تایمز بیا په پاکستان کې د نجونو د حقونو د فعال ملال یوسفزی پر کتاب د بندیز پړه مقاله خبره کړي. د ملال یوسفزی کتاب ایم ملالا یا زه ملالا یم نومیږي چې د سنډي تایمز د خبریالي کریستینا لام په مرسته لیکل شوی دی. په دې کتاب کې پر سوات د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ملال یوسفزی د ژوند او د نجونو د تعلیم لپاره د هغې هڅې او حتی هغه شیبه هم انځور شوی چې طالبانو وشتي وه. خو د ټول پاکستان د خصوصي ښوونځیو مشرتابه پرون اعلان وکړ چې د ملالې په نوم په دې کتاب کې غیر اسلامي او د پاکستان ضد مواد ځای سوي دي. په پاکستان کې 40,000 ښوونځیو ته وویل شول چې دغه کتاب باندې بندیز ولګوي. د ټایمز په لیکنه د ټول پاکستان د خصوصي ښوونځیو د تنظیم د اتحادیه مشر ادیب جاویدیانی د دې هیواد پر حکومت هم غږ وکړ چې په دولتي ښوونځیو کې د ملالې پر کتاب بندیز ولګوي. دغه چارواکي ادعا کړې وه چې غربي دولتونه د خپلې ګټې د ترلاسه کولو لپاره د ملال یوسفزی څخه استفاده کوي. دوی ویلي وو چې د ملال په کتاب کې د اسلام پیغمبر ته مناسب درناوی نه دی سوی او د شیطانی آیات یا سیتانیک ورزز د کتاب د لیکوال سلمان رشدي ستاینه پکې سوی ده. او د انګلستان چاپ ګارډین رسپانې بیا په یو مقاله کې د امریکایي فلمونو د ډېر محبوب او پیژندل سوي سړي ټام کروز د وروستیو خبرو په اړه خبرګونونه راخیستي دي. د ټام کروز دا خبرې چې د هالیوډ په سترو فلمي پروژو کې کار کول دومره ګران دي لکه په افغانستان کې جګړې ته تلل د منتقدانو د سخت خبرګون سره مخامخ شوې. خو د ګارډین په وینا د ټام کروز وکیل ویلي چې هغه دا خبره نه ده کړې، بلکې د هغه خبرې د متن څخه په غلط ډول اخیستل شوې او تحریف شوې.
د ازادۍ رادیوي مجله
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم د ازادي راډیو مجلې له نوې غنې سره په روانه خبرونه کې د نولسمې پیړۍ د مشهور عاشق او شاعر سید کمال د ژوند او شاعري په باره کې د باز محمد عابد جوړ کړی ریپورت اوري. د اینشټاین د نسبیت له تیوري سره بلدی شئ، درې حکایتونه لرو، او حمیم جلالزی خپل دوه غزلونه لولي. له محقق او لیکوال احمد الله ارچیوال سره د ولسی مبارزې په موضوع د هغه د تازه چاپ شوی کتاب په باره کې مرکه هم لرو. د ونی فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
کندهار کې درې ورځنی علمی سیمینار چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې د شویو تېروتنو ارزونه او د راتلونکو ناخوالو د مخنیوي لپاره وړاندیزونه پکې کېدل د لړم په ولسمه نیټه پای ته ورسید. دې سیمینار ته د افغانستان او پاکستان په پوهانو سربیره له اروپا او امریکا څخه هم څېړونکي او صاحب نظران راغلي وو چې د افغانستان د سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او کلتوري مسایلو په اړه یې په لسګونو مقالې واورولې. د کندهار چاپ د ګرداب ورځپاڼې له ریپورت سره سم د دغه علمي سیمینار بندوبست په کندهار کې د باچا خان تحقیقي مرکز کړی و. د دغه مرکز د مشر انجینیر شیرشاه رشاد په قول د دې سیمینار لپاره اته څلوېښت مقالې لیکل شوې وې چې په کتابي بڼه به چاپ شي. د افغانستان د راډیو لومړی ویانده میرمن لطیفه کبیر سراج د نوي کلونو په عمر په امریکا کې وفات شوه. میرمن سراج په افغانستان کې د ښځو د نهضت له نامتو فعالانو څخه وه. میرمن سراج چې په اوله کې په ملالۍ لیسه کې استادي کوله، له خپلې خور زینب سره په شریکه د افغانستان د تیاتر په واده کې هم برخه واخیسته او په کابل کې د زینب نندارې چارې سنبال کړې. ولسمشر حامد کرزی د میرمن لطیفې کبیر سراج مړینه د افغانستان د فرهنګ لپاره ضایع بللې ده. د افغانستان سابقه لرونکی فرهنګي او ژورنالیست توریالی ځاځی وفات او تیره جمعه د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. ارواښاد توریالی ځاځی چې په 1953 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له څانګې فارغ شوی و، په تیرو کابو څلوېښتو کلونو کې د هیواد او اصلاح د ورځپاڼو د ریاست په شمول په مختلفو فرهنګي ادارو کې خدمت وکړ، او د جهاد په وخت یې په پېښور کې د قلم مجلې د مسؤول مدیر په حیث په قلمي جهاد کې برخه واخیسته. افغانستان دولس ولایتي موزیمونه جوړوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخامات وایي چې د معیاري موزیمونو د نشټوالي په وجه د هیواد ګڼ لرغوني آثار په لازم ډول نه ساتل کیږي، او په همدې علت اطلاعات او کلتور وزارت فیصله کړې ده چې په هیواد کې دولس داسې موزیمونه جوړ کړي چې لرغوني آثار پکې خوندي وي. د محور ورځپاڼې له ریپورت سره سم افغانستان اوس یوازې په کابل، غزنی، هرات، کندهار، کاپیسا او خوست کې داسې موزیمونه لري چې آثار پکې نندارې ته ایښودل شوي دي. خو د هیواد ملي موزیم د مشر عمر خان مسعودي په قول دغه موزیمونه د رطوبت، نور او تودوخې د کنټرول لپاره لازم سیستمونه نه لري، اطفایه نه لري او امنیتي کمرې پکې نصب شوي نه دي.
په نولسمه پیړۍ کې په پښتو ادب کې د ولسی شاعري بازار ډیر تود و. ولسی شاعرانو ادبیات له علمي مرکزونو څخه د ټنګ ټکور محفلونو ته راوستل، شعر یې له موسیقي سره لا زیات غړغړی کړ، او په نالوستي ولسی د ادبیاتو مزه لا زیاته وڅکله. په ولسی شاعرانو کې د ننګرهار سید کمال خاص مقام لري. دی چې له ببو جان سره یې د مینې کیسه هم مشهوره ده، شاوخوا یو نیم سل کاله پخوا اوسېده. باز محمد عابد د سید کمال د رومانی ژوند او شاعري په اړه معلومات په دغه ریپورت کې راټول کړي دي.
که د پښتو فولکلوري داستانونو ته ځیر شو، نو د ادم خان درخانۍ، مومن خان شیرینۍ، یوسف خان شیربانو او تاج محمد نمرو د مینې کیسې به مو له محلي سندرغاړو اورېدلې وي. همدغه شان له نن څخه کابو یو سل او څلوېښت کاله پخوا د سید کمال په نوم ولسی شاعر چې د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ د شګې په نامه کلي کې زیږېدلی و، په خپل کلي کې د ببو جانې په نوم په یوې جنۍ مین شوی و، او مینه یې تر دې حده رسېدلې وه چې د ببو جانې په نامه به یې سندرې بللي او محلي سندرغاړو به په حجرو کې د ستار او منګي سره ویلي. استاد لال پاچا ازمون چې د نوموړي شاعري راټوله کړې وایي چې سید کمال په خپل شعر کې مینې ته تم شوی او دا ځکه چې په خپل سیمه کې په یوې جنۍ مین و.
سید کمال یو داسې رومانتیک شاعر و چې په خپله دوره کې د ده په څیر باندې نور شاعران نه دي تیر شوي، البته ولسي، ځکه دا مهال په ولس کې ځینې پیتاوي کیسې موجودې وې، د چاربیتو زمانه وه، د کیسو زمانه وه. سید کمال بابا په پښتو ولسي شعر کې یو نوښت دا وکړ چې یو خو یې د خپل شعر د پاره د غزل فورم غوره کړ، په غزل کې په معنوي لحاظ باندې یو ابتکار وکړ، یو نوښت یې وکړ. د خپل شعر کې عشقي برخه او رومانتیکي برخه ته ډېره زیاته پاملرنه کړې ده. دلیل یې دا ده چې د خپل سیمه کې د عشق زمانه تېره کړې ده، د ببو په نامه باندې، په یوې تورسارې باندې عاشق او خپله شاعري چې زیاتره همغه توقف کړم ده.
ډاکټر سید الیاس صداقت چې په سید کمال بابا یې څېړنیز کار کړی وایي چې له ببو جانې سره چې کله د سید کمال مینه د لیونتوب حد ته ورسېدله نو د هغې پلار ته یې مرکه ولیږله.
د ده په باب یوه کیسه داسې هم ده او دا رښتینې هم ده چې دا ما په وروستیو کې لاسته راغلې ده. هغه دا ده چې یو سپین ګیري راته وویل چې کله دی ډېر زیات مجبور شو نو ده یو ملا ته وویل چې تاسو مرکه راشئ ببو جان ما ته وغواړئ. کله چې ملا د ببو جانې کور ته ورځي نو ببو جانې پلار ورته وایي چې سید کمال لیوانی دی او دی خو د دنیا د حال نه خبر نه دی، دی مونږ په شرمونه وشرمولو، په عرضې کې دی په شاعرۍ کې زما د لور نوم اخلي او په میپلونو کې دا د ستارو منګي او رباب سره ویل کېږي، وژلی نه شو نو زه څنګه یو لیوانۍ ته لور ورکړم. نو که چېرته تاسو د دې خواهش لرئ چې زما لور سره نکاح وکړئ نکولی شئ. نو سید کمال چې د ملا د مرکې په تمه ناست دی، سید کمال یې غږ کړی دی ملا صاحب چې ببو جانې ما ته راکړه.
دی وایي چې د سید کمال د ژوند وروستۍ شپې ورځې وې چې په خولۍ یوازې د ببو جانې نامه وه.
د سید کمال د ژوند وروستۍ شپې ورځې ډېرې ترخې وې او دی د لیونتوب تر حالت رسېدلی خو یوازې ببو جانې پېژندله. نو ویل کېږي چې کله د دې ببو جانې چې په شا واده وه دا سړی خبر شوی او دغه حالت یې درک کړی و، نو سید کمال یې راوستی و او ببو جان ته مخامخ ودرولی و. نو ده ورته ویلی و چې ته څه وینې؟ نو هغه یوازې ببو جان ته کتلی و دی نو په دې وخت کې دی نور په دې نه پوهېږي څه ووایي.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وپا وایي چې د سید کمال په شعرونو به د ننګرهار ولسي شاعرانو مجلسونه تودول او اوس چې هم چیرته محلي سندرغاړي د ودونو په مناسبتونو ورځي نو خلک ترینه د سید کمال بابا د شیرونو غوښتنه کوي.
سید کمال د اوسنی افغانستان په ختیځو سیمو کې یو ولسی شاعر و، د دې شیرونه ولسی سندرغاړو ویل، حتی دینی عالمانو هم د دې شیرونه تایید کړي او خوښ کړي دي. او ورسره د پولیس ډیر ګران و، د دې مینې قصې او داستانونه هم ډیر مشهور دي، حتی تر اوسه نارینه او خزینه او په یاد. اوس هم چې د زمونږ ځینې فولکلوریک سیمه ایز هنرمندان سیمو ته ځي، ځینې ولسی خلک مونږ وینو چې هغې ته نه غوښتنه کوي چې د سید کمال بابا یو شعر ورته زمزمه کې او وایوري.
ساروان منور چې په یوه هنرمند کورنۍ کې سترګې غړولي وایي چې له پلار ارواښاد منور څخه به یو هم د سید کمال بابا د شعرونو غوښتنه کېدله او دی چې هم چیرته کلو ته د ښادیو په مناسبت ورځي نو خلک ترینه د سید کمال بابا د شیرونو غوښتنه کوي.
لکه زما پلار هم د خیوی ولسوالۍ د شګې باشنده دی او تاسو چې په کوم شاعر باندې خبرې کوي دا هم د شګې د میګانو د کلی اوسیدونکی یعنی موږ سره ډېر نږدې دی. نو زما د پلار نه به زیاتره وخت کې د سید کمال بابا د شیرونو غوښتنه کېدله او هغه به هم ډېر په شوق او ذوق سره ویلي. اوس فعلا چې موږ هم زو زیاتره پروګرامونو ته چې پارک کې زو مثلا زموږ د کونړ په ساحه باندې موږ نه د سید کمال بابا شعرونه غواړي او موږ ورته وایو نو هغه سي نشوي لکه مشران چې ویلي دي خو خپل کوشش کوو.
مثلا تاسو نه کومه سندره ډېره غوښتلې کېږي؟
زما پلار هغه سندره تقریبا په راډیو کې سفت کړې وه، په میدانونو کې ویل لکه زه شاوړم ببو خان دي په سر وسور شال ما ولیده په خپله ځلېده لکه مشال.
نو همدغه سندره که چېرته موږ سره د موسیقۍ په پردو کې د مشال راډیو اورېدونکو ته واوروي څنګه به وي؟
ان شاء الله به سب کوشش کوو د خیره سره چې هغه څه خو به ونه ویل شو مقصد دغه د اورېدونکو ته نه ماته کو
مهرباني.
Shalom ba ببو خاندی زجالم ببو خاندی بسر که سرشال ما ولدا پخپلا زلیدا لکم شال ما ولدا پخپلا زلیدا لکم شال سشالم ببو خاندی سشالم ببو خاندی بسر که سرشال ما ولدا پخپلا زلیدا لکم شال ما ولدا پخپلا زلیدا لکم شال دیار پر زاید کی رات پی خش خواره تپی خش خواری چیار پر ازا کیگی چیار پر ازا کیگی زیم تیر تر سر و مال ما ولدا پخپلا زلیدا لکم شال سشالم ببو خاندی سشالم ببو خاندی بسر کسر شال ما ولدا پخپلا زلیدا لکم شال ما ولدا پخپلا زلیدا لکم شال خوار په برخه ازلی نصیبم دا زما د خوار په برخه ازلی نصیبم دا چی پن بای ما شوندی چی پن بای ما شوندی مدام په ختم خال ما ولیدا پخپلا زلیدا لکه مشال سشالم ببو خاندی سشالم ببو خاندی بسر که سرشال ما ولیدا پخپلا زلیدا لکه مشال ما ولیدا پخپلا زلیدا لکه مشال سید کمالا ببو جان دسنی پوری زنی سا سید کمالا ببو جان دسنی پوری زکچی پی بدوائی زکچی پی بدوائی مدام دا شگیوال ماولی دا پخپلا زلیدا لکه مشال سشالم ببو خاندی سشالم ببو خاندی بسر که سرشال ماولی دا پخپلا زلیدا لکه مشال ماولی دا پخپلا زلیدا لکه مشال
استاد لال پاچا ازمون وای چې شل کاله په خوایي هو ډوکړ چې د سید کمال بابا شیرونه د سندرغاړو لکه سټونو او د هغه د کلیوالو او اقرباو لخلې د شپګو کلونو په دوران کې راټول کړي چې په 1300 واویل مریض کال دانش خبرندوی ټولنې د شګي د ګل په نوم خپاره کړي.
آزادی رادیوي مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
په دې وروستیو یو ورځو کې د ځوان لیکوال او محقق احمد الله چوال دوه کتابونه یو په جرمنی او بل په افغانستان کې چاپ شوی دی. په افغانستان کې چاپ شوی کتاب د ولسی مبارزې لارښود نمیشي او په پښتو ژبه لیکل شوی دی، خو هغه بلې چې له افغانستان ته نه دی را رسیدلی په انګلیسي کې دی. له ښاغلي چوال سره د ولسی مبارزې د لارښود په اړه د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. اغه څه چې تاسو ولسی مبارزه وایست، امغه شاید مطلب دی چې عدم تشدد بولی خلک.
کله چې موږ عدم تشدد یادو، خلک فکر کوي چې عدم تشدد یعنی د خلکو غلي کول او د خلکو چوب کول. د ولسی مبارزه په دې لپس کې یو خوځښت موجود دی، یعنی دا د خلکو تحریکول دي، د خلکو راپاڅول دي. نور امغه ستاسو خبره عدم تشدد نظمه مقصد د ولسی مبارزه. بل فرق پدې کې دا دی چې دا یو نوې اصطلاح دی چې په هاندې د پاره کار کوي، چې یو ته د عدم تشدد وي، بل ته ستراتیژیک عدم تشدد وي. عدم تشدد دا دی چې یو سړی د خپل عقیدی فکر یا د مذهب په بنیاد باندې تشدد نه دغه کوي، نفرت کوي، او هغه تشدد نه کول ته ژمن دي. نو د دغه حالت چې دی، دغه ته ویل کېږي چې مثلا دا سړی چې دی د عدم تشدد خوښي یا په عدم تشدد عقیده لري یا عدم تشدد د جون لاره ده. خو کله چې موږ ستراتیژیک عدم تشدد وي بیا د ستراتیژیک معنا دا ده چې دلته عدم تشدد د یوې وسیلې په توګه کارول کیږي. دلته د بیا ولسی مبارزه مقصد دی، مثلا یو چارواکی دی چې هغه په اختلاس کې ککړل، موږ کولی شو د هغه خلاف پر امنه مظاهره وکړو یا نور تاکتیکونه استعمال کړو، هغه سړی د واک نه لرې کړو. دلته موږ یو مقصد لرو، موږ د دغه مقصد لپاره ولسی مبارزه کوو بیا د ستراتیژیک عدم تشدد.
که یو سړی په فطري لحاظ باندې له تشدد بد منی، له خشونت بد منی، نرم سړی د موږ وی پلانې ډیر نرم طبیعت دی، نو د دغه عدم تشدد چې دی د ستراتیژیک نه دی، د دې خوې دی،
بالکل
د دې فطرت دی، د دې کریکټر هم داسې دی. خو که یو سړی وای چې نه، د دې لخاطر چې په ټولنیز ژوند کې ځینې کامیابی ترلاسه کو، نو د دې لپاره تر ټولو ښه خبره ده چې خشونت او تشدد ته لاس و نه چو، او بلکې په نرمۍ سره. اغه رحمان بابا وای په نرمۍ لکه اوبه د اور سزایم. نو که چیرې دغه یو مفکوره لري او د اور د وژلو لپاره د اوبو غوندې ځان نرم کوي، دا بیا ستراتیژیک سو،
دا بیا ستراتیژیک عدم تشدد. بالکل، لکه مثال ډیر دی، مثلا تاسو رحمان بابا شعر ته اشاره وکړه، لکه مثلا د ګاندی کوم ولسی مبارزه چې وایي، د باچا خان کوم ولسی مبارزه و، یا په امریکا کې د تور پوستو ولسی مبارزه و، یا مثلا په جنوبی افریقا کې د نلسن منډیلا ولسی مبارزه و. دغه مبارزه ټوله د سوي چې دیو د یو مخ یا هدف د لپاره په لار اچولې وي، تشدد نه کاوه، بل اخر دوی اکثریت خپل اهداف ته ورسید، نو دغه بیا ستراتیژیک عدم تشدد.
شغله ارشیوال د دې عدم تشدد مبارزه چې تاسو بیان کړی ده، یا ولسی مبارزه چې تاسو ورته وایست، سړی داسې مفهوم ځینې اخلي چې دا یوه داسې مبارزه ده چې د قانون خلاف نه وي. په حقیقت کې هغه د ملک د قوانینو په چوکاټ کې کیږي. مثلا یو څوک مظاهره کوي، مظاهره خو د قانون په چوکاټ کې ده، لیکن بیا په عین حال کې کومې طریقې چې معرفي کوي، په هغو کې داسې طریقې هم معرفي کوي چې هغه د قانون په چوکاټ کې نه ښکاري. مثلا تاسو وایست چې داسې هم کېدای سي په ولسی مبارزه کې چې خلک د بیلونو له ورکولو لاس واخلي، صرف نظر وکړي، بایکاټ وکړي، وایي د برق پیسې نه ورکوو، دا خو بیا بیرته له قانون سره مقابله سوه. دغه موضوع څنګه توجیه کیږي؟ دغه د تشدد د مبارزې او د غیر تشدد د مبارزې هغه بنیادي فرق به بیا څنګه کیږي؟
کله چې قانون تاته اجازه درکړي، کنه قانون تاته مدني حقوق درکړي، تاله اجازه درکړي، بیا خو د ولسی مبارزې همیشه داسې نه کیږي چې تا همیشه د قانون د خپل لاندې کې یا قانون پایمال کوي ته ولسی مبارزه کوي. دا یو لاره ده، نورې لارې مشته. مثلا د مظاهره کول، کله چې سیاسي حق ولري خو مظاهره کول شي، ته مجبور نه به قانون د خپل لاندې کې به د مظاهره د لارې مثلا تکول شي چې ولسی مبارزه وکي، یا مثلا بایکاټ چوتو او شلون چوتو او احتساب چوتو تکول شي داغي لارې وکي. خو به په دې کې خبره ده، دلته چې موږ قانون یادو، د قانون معنا دا نه ده چې هغه اساسي قانون، هغه قوانين چې هغه بالکل لیکل شوی دی. دلته موږ یو قانون هم یو موږ نورم هم یو نورم هغه شي چې په ټولنه کې رواج دی، په یو سازمان کې رواج دی. مثلا یو والد دغه خلاف د خپل دغه د ولایت څومره مامورین چې دي د ولسی مبارزه کوي، نو قانون دیو ته څه وایي؟ قانون دیو ته دا وایي او نورم هم دیو ته دا وایي چې دا کسان باید سر راشي وظیفېله، او کله چې رخصتي وشي بیرته لاړ شي. داسې ورته وایي کنه؟ خو قانون به دې څنګه د پخو لاندې کوي؟ د چې احتساب کوي نو څه به کوي؟ قانون خو ته دا وایي چې ته راشه دفتر له بیرته لاړ شه، خو قانون دی به داسې د پخو لاندې کوي، د احتساب کوي، بار کینی د سره نه راځي. نو دا د قانون د پخو لاندې کول شو که نه شو، یا د نورم د پخو لاندې کول شو که نه شو، نو دلته معنا دا نه ده چې هغه بیخي هغه قوي قوانین، هغه اساسي قانون کې چې لیکل شوي، یا نور مدني قوانینو کې لیکل شوي، ځینې نورمونه مثلا سړی هم کولی شي قانون ته نږدې شي، نه دي قانون نه دی، هغه هم په دې کې راتلی شي چې مثلا د هغو د ماتول د لارې مبارزه سرته ورسي. لکه قانون تاته دا وایي چې د حکومت نه درخواه اخلي، خو ته له بیرته کار وکه کنه، خو ته احتساب کوې، ته مثلا یوه میاشت کار ته نه ځي، نو دا ته قانون مات که مات دی نه خو قانون دې مات که کنه.
شغله ارچوال، تاسو په دې کتاب کې په دې باندې هم ډېرې خبرې کړې دي چې د افغانانو کلتور او دغه راز د اسلام مبین دین دا د ولسی مبارزې لاره تاییدوي. تاسو د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم له ژونده هم داسې مثالونه راوړي دي چې هغوی د تشدد لاره نه ده خپله کړې، بلکې د عدم تشدد او د سولې او د ولسی مبارزې لاره یې خپله کړې ده. اسلام مبین دین خو ډېر لوی دین دی، په دې کې هم مختلف نظرونه دي، داسې نه ده چې ټول خلک یو ډول تعبیر لري. تاسو څنګه د دې لپاره چې دا ثابته کړئ چې اسلام د عدم تشدد دین دی، په خاصو منابعو تکیه کړې ده کنه په ډیرو منابعو هم تکیه وکړه؟
په دې کې ما بیلابیل سرچینو ته مراجعه کړې ده، علمي سرچینو ته، چې په هغه کې مثلا تفسیر شریف هم شته دی، په هغه کې یو عالم دی مولانا وجیه الدین دغه لیکنم شته دی، هغه ما کتلی دي. دغې نه علاوه ابو نمیر په نامه یو عرب دی، دغه لیکنو ته ما سر وښکاره کړې، هغه هم کتلی دي، او د هغو په بنیاد باندې ما استناد کړی دی. اصلي خبره دا ده چې موږ په دې موضوع باندې پوهیږو، نو ځکه دلته دا مشکل پیدا کیږي چې خلک وځي دا په اسلام سره ټکر کوي. احمد علی کریم دی د دې لپاره چې منګه په دې باندې باسو کو چې اسلام او ولسی مبارزه څومره د یو بل سره اړخ لري لګي باید په اسلام هم یو څه پوښو په ولسی مبارزه هم پوښو به دغه پیدا کو
د قضاوت
په قضاوت کو به اړیکه پیدا کو خو کپه نه پویګو نړون قضاوت باید ونه کو اسلام کې مړون قضاوت چې دغه خشې نه دي. ما د دې لپاره دواړه مطالعه کړی دي ګوره په زمنګ استاد مثلا دلته منګه یو ګروپ لرو تبلیغین وته وي دا تبلیغین خلک دعوت ترابلی یا پیغمبر علی السلام ډیر عمر په دعوت کې تیر کړي په جنگ کې ډیر کم وخت تیر کړي او د دعوت په وجه باندې ډیر خلک اسلام ته راغلي
او د جنگ پیسې کې لکه څنګه چې تاسو لیکلي دي چې جنگ یوازې دفاعي
د ځان دفاع کړي ده نو ګوره پیغمبر علی السلام چې کله پیغمبر شو اول کې خدا کمزور او کله د قوی شو غټ صحابه سملګری شو حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق حضرت عثمان غنی دا اصحاب چې سملګری شو پیغمبر به په مکه کې قوی خو پیغمبر هجرت وکړ د مکه نه دا هجرت په خپل ولسی مبارزه ده نو که چیرته موږ په ولسی مبارزه باندې ځان پوه کړو د دې معنی دا نه ده چې دا یو محدود شی ده محدود نه دی زمنګ په کلچر سره ډېر اړخ لګي زمنګ د مذهب سره ډېر اړخ لګي مثلا په قران شریف کې په صبر باندې ډېر ټینګار شوی دی کله چې یو څوک مړي خلک ورسې هغه ته وایي صبر وکړه کله چې پیغمبر هجرت وکړ مدینه ته لړګور د مدینه اکثر خلک بلکې نه 99% خلک ټول مسلمانان کیږي نو دا د ولسی مبارزه برکت ده چې هغه ګورل ته لړ هجرت وکړه د مدینه خلک ټول به د سملګری شول
شغله چېبل په دې کتاب کې له هر سفر کې ورسته د تمرین یو برخه ده ستاسو دغه کتاب چې دی سړی ته د معرف ځینې کتابونه ور په یاد دی څنګه غواړي چې تدریس سي
په دې موضوع باندې په افغانستان کې د لومړی کتاب دی نو مسائل ډیر لري او وس د تدریس هغه په خوانه طریقه نه ده چې یو طرفه طریقې استاد لیکچر ورکي او زی په دې خاطر ما تمرین نه شامل کړی دی که چیرته د درس نه روسته دغه خلک دا تمرین وکي په موضوع باندې په خپل پویږي او د تمرین بل هدف دا دی چې دا موضوع زمنګر چاپیریال ستړي زمنګر چاپیریال ستړي نو د دې کتاب نام دواړه مقصده کیدی شي په یو لحاظ باندې دا کتاب دغه خلکو لپاره چې غواړي چې ولسی مبارزه باندې یو مثلا زمنګر استاد یا عالمانی یا لیکوالانه هغه پویشي چې ولسی مبارزه څه شي هغه پویشي دغه خلکو لپاره هم دی د بل اړخ د لپاره که څوک غواړي یو مدني ټولنه د افغانستان په یو ګډ کې وغواړي یو کورس جوړ کړي یو ورکشاپ د نور ځوانانو لپاره جوړ کړي دا غو د لپاره دا یو لار خو دی یو راهنما کتاب
تاسو کله په دې سکه عملی کار هم کړی دی
خارجي ټریننګونو کې چې یو زه دوه کې نستلم نو تل چې خلک ځانونه معرفي کوي وي زه یو دغه مده اکټیویست یم یا فعال یم نو زه ځان د معرفي کوم چې زه دغه نیم ولسی مبارز نیم او زه به قد دا کوم چې ټریننګونه ورکوم لکه داسې مونږ یو دوره خلک ټریننګ کړو په کونړ کې په درې میاشتو کې تقریبا یو سلو یو شپې ته کسان مونږ ټریننګ کړو په دې دغه کې په دې
ولسی مبارز لاري چارې مرشد
نه وروم خودلې او عملی لار دا کتاب زیاتره د عملی باندې ډیره لري تیوري د خو عملی باندې
دا تمرین نه چې تاسو وړاندې سکړي دلته تطبیق
کړو تطبیق لاله نو دلته به چې زکل از داتا روپو کوم چې زمو مبارز نه ماغي به خان دي ماته و چې اصلي مبارز خو ته خلکو له ټریننګونه ورکې خلک پوهیږي
څنګه په کونړ کې ظلمو په مینه او په اشتیاق سره په دې کورسونو کې برخه اخیسته
او ډیره زیات په اخیری یو ټریننګ دوه کې دلته یو مدني ټولنه د پکونر په ول سوالي د مراور او ته وي هغه باقاعده مونږ تر رسمي ویل چې تاسو مونږ له یو ټریننګ جوړ کړئ هغه زه فکر کوم څلور سو د کومره غړي لري د ځوانانو دغه یو ول سوالي ټول تعلیم یافته کاندې په دوه ورکشاپونو کې هغه خلک مونږه ټریننګ کړ د هغه نرسته چې څوک خبرې د مونږ ته ویل چې مونږ غواړو چې په دې مونږ له ورکشاپ جوړ کا او به مونږ یو ارزیابي کوو در ورکشاپ اخر کې ارزیابه کې څنګه وخت کې دسم شوې دي مثلا نلته محلي رادیو یا مثلا محلي تلویزیون دغه خلکانو سپوختنی کړي ته پوسټ کړي د ولسی مبارزه کې ستاسو فکر دي د برخواله اولنۍ خبرې او هغه مخکینی خبرې چې کړي د ورکشاپ لاره زیات دغه اخیری خبرې ته مقایسه کې تاته پته لګیږي چې دا څومره موثر دي مخکې ولسی مبارزه نوم چانه شوې خلکو ته نور شي نه ښکارا کېدل خو وس په کونړ کې کتا سو هغه کسان چې موږ سره ټریننګ کړي هغه په دې باندې پویږي دا موضوع څه شي دا باید د څه شي لپاره وکړول شي نو خلک پکې دل پیډرلری لکه موږ ته د نور ولایتونو نویل شوې دي مثلا بامیان او نماته ویل شوې چې تراشه دلته موږ له ټریننګ وکا یا مثلا یو سن نور ولایتونو هم د سیس موږ استاد په جنوب کې چې ماته ویل چې موږ له دغه ټریننګونه جوړ کا
آزادی رادیو مچلا ل آزادی رادیو څخه اوري
اوس د ځوان کهول شاعر حمیم جلال سي ته غوښ شي چې خپل دوا نوي غزلونه را اوروي
دو وای رختیا سلو کی خوبونه د سړی نه به وای دشته مصیبتونه د سړی کله کله ځای غواړي جړات نه ایمومي وڅ عجیب ضرورتونه د سړی او تیر د شکلونه خو به یار هر شپه زړه بخوري واړه واړه فکرونه د سړی وی به تجربه مو دورستی زل مخخه غر غوند درنوي قدمونه د سړی تا برابطه لکه زنزیر لخلکو نوی کاش چی وای محدود مجبوریتو نده سری جوان لکه وطن غندی خر پرده خو بیا هم خوخیشی دازین منظرو نده سری ستا غم لکه قهت ده نشی چی پچاراشی کری زری زری طولندامو نده سری سات تیروی خلق بدلوی پا تماشا کسا زرد دا سڑی وسپڑی تریوان اخلی یوا کسا رنگ ستا لخایست تا چخوران دی بیماناخ کاری جون می لطا پرتا نسندر شو او نکسا گوتی می ویختانو کی وحی مگر ویده مکڑی زرد را سرخوری تروس پوری پا وڑا کسا تی لستر گوتاوی دایری فقط لی دلاشی تی نو چل وستلاشی دا دی شاتا پرتا کسا تا پسی دزر چاودن لگ نویده کنه نور خو مخ که لما هم غنم موجود و او هاگه کسا جوان می دی همه ما دی دراک لسطح چیچ روان غیخ که یه اخیستی ده دغرغون دی درنه کسا
د ازادي راډیوي مجلې په دې برخه کې د درې حکایتونو د اوریدو بلنه درکوو چې وشما رشیدی لولي.
نامتو ارواپوه زیگموند فروید چې د خوبونو د معنا او رازونو په باره کې ډېرې څېړنې کړې دي په خپل یوه کتاب کې د یوه هلک کیسه کوي چې ګیلاس یې خورا زیات خوښېدل. دغه هلک غوښتل چې سهار غرمه ماښام هر وخت ګیلاس وخوري خو مور یې نه پرېښود او ورته ویل یې هر مانه ناروغ به دې کړي. هرمان یوه شپه خوب ولید چې بې حده ګیلاس ورته ایښي دي او څوک نشته چې له خوړلو یې راوګرځوي. ده په خوب کې دومره ګیلاس وخوړل چې په ژوند کې په لومړي ځل ورباندې مور شو. کله چې راویښ شو ډېر خوشحاله و او په لوړ آواز یې وویل په ګیلاس مې ارمان وخوت چې څومره مې زړه غوښتل هغومره مې وخوړل. هرمان په خوب کې خپلې آرزو ته ورسید. د ارمانونو د پوره کېدو لارې ډېرې دي، موږ هسې ناهیلي یو. د وصال راز ور وټه کول شو. عاشق چې په معشوق پسې راغلی و د کوټې له منځه آواز راغی. څوک یې؟ عاشق وویل زه یم. د کوټې له منځه بیا هم آواز راغی چې دلته دوه کسه نه ځایېږي او ور پرانیستل شو. مودې تیرې شوې. عاشق د عشق و حقیقت په رازونو پسې سفرونه وکړل او له ډېرو تجربو وروسته یو ځل بیا هغه ورته ودرید. ور یې وټکاوه. د کوټې له منځه آواز راغی څوک یې؟ عاشق ځواب ورکړ ته یې، ځکه له تا پرته په جهان کې هیڅ نشته. دا ځل ور پرانیستل شو او عاشق و معشوق یو شول. زیر گل. مغرور شاهزاده په لومړي ځل فرصت پیدا کړ چې خپل ښکلی باغ ته سر ورکاره کړي. شاهزاده چې د مڼې ونه ولیده ورته ویل دلته څه ته ولاړه یې؟ هغې ځواب ورکړ صاحب زه مڼې کوم، طبیبان وایي مڼه صحت ته ډېره زیاته ګټه لري. لږ مخکې د انګورو تاک غځېدلی و. شاهزاده له هغه هم پوښتنه وکړه د څه لپاره راشینې؟ تاک په ځواب کې وویل صاحب زه انګور کوم چې خلک یې د خوږوالي په وجه د جنت میوه بولي. د ویلې د خړې دنګ چنار د شاهزاده د پوښتنې په ځواب کې وویل چې په اوړي کې ډېر خوندور سیوری لري او په څانګو کې یې سندربول مرغان ځالې جوړوي. وروسته بیا شاهزاده وښو ته پام شو. ورته ویې ویل تاسې زما په باغ کې د څه لپاره راشنه یاست؟ وښو ځواب ورکړ صاحب ستاسې د غواوو خواړه یو، کموګنه یو نه به د غوا د شیدو مساوي او نه به مو پسونه دومره چاغه او په غوخو کې پټوي. شاهزاده ته ونو غنو او بوټو د خپلې فائدې او د خپل شتون د مقصد او ضرورت په اړه رښتیا یا دروغ ځوابونه ورکړل. خو چې نوبت په یوه پوله باندې ولاړ زیړګولي ته ورسید، هغه په ځواب کې وویل، زه بس دې ته پیدا یم چې زیړګولی واوسم. شاهزاده ته د زیړګولي په ځواب کې د ژوند معنا ښکاره شوه، ورټیټ شو او ښکلی کړ.
د شلمې پیړۍ د نامتو ساینس پو اینشټاین په باره کې مو تیره اونۍ هم خبرې واورېدې. د بشر د فکر او فرهنګ د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د اینشټاین د تر ټولو مشهورې نظریې یعنی د نسبیت د تیوري په باره کې معلومات راکوي.
نو لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د نسبیت تیوري د حرکت سره تړلې ده او حرکت د یوې نښې په نسبت کېږي. یوې نښې ته سړی ګوري او د هغې په نسبت باندې سړی وایي چې یو شی له ځایه خوځېدلی دی که نه دی خوځېدلی. د دې یو مثال که واخلو چې اوریدونکي پرې پوه شي، زموږ په تاریخ کې وایي چې احمدشاه بابا خرقه مبارکه چې قندر ته راوړله، د سیمې خلکو ورته وویل چې خرقه به واخلې خو د هغې تیږې نه به خواته نه تیریږي. احمدشاه بابا چې غوښتل چې خرقه قندر ته راوړي، نو تیږه یې په اوښ بار کړله او خرقه د هغې تیږې پسې روانه وه تر څو چې د خرقې د اوسني مقام ته یې راوړله او تیږه یې خخه کړله. خرقه هېڅکله په دې ټوله لار کې د تیږې نه مخکې نه وتلې، یعنی خرقې د تیږې په نسبت حرکت نه وکړې، که څه هم د بدخشان نه تر کندهار پورې تللې وه. نو حرکت د یوې نښې په نسبت صورت نیسي. که چیرې تاسې د ځمکې په سر باندې یوه تیږه غورځوئ، ستاسې پښو ته لویږي. مګر که په یوه کښتۍ کې کښېنئ یا په یو ګاډي کې کښېنئ یا په یوه طیاره کې کښېنئ او بیا هم تیږه غورځوئ، په دغه زمان کې دا تیږه د ستاسو د لاس نه ستاسې پښو ته رسیږي، تاسې په کیلومترونو سفر کړی دی. نو نسبیت دغه ته وایي چې د نخې په نسبت باندې زمونږ حرکت ثابت دی، مګر د بلې نخې په نسبت د حرکت تغییر کوي. د ګلیلی نسبت همدغه نسبت دی چې دا ورته اشاره وکړله. د اینشټاین خبره چې راځي، اینشټاین دې خبرې ته یو څه پراختیا ورکوي او هغه دا وایي چې د فزیک قوانین غیر د ثقل د قانون نه یا غیر د جاذبې د قانون نه، د فزیک نور ټول قوانین په هر ځای کې چې د نخې په نسبت سره یو شان دي. یعنی کله چې موږ وایو چې په فزیک کې یو جسم حرکت کوي، دغه حرکت په ځمکه باندې کوي، یو متر حرکت یو متر دی، په سپوږمۍ باندې هم یو متر حرکت یو متر دی، او که د سپوږمۍ نه یوه سیاره تاویږي په هغې باندې هم یو متر حرکت یو متر دی. یعنی د فزیک قوانین په خپل ځای باندې دي. او دویم اصل د نسبیت دا دی چې د نور سرعت چې په یوه ثانیه کې 300,000 کیلومتره په خلا کې نور په مخ ځي، دغه تغییر نه کوي په هیڅ ډول. نو دا د اینشټاین د محدود نسبیت اساسات وو چې د هغې په اساس د فزیک قوانین سره یو شان دي، که څه هم ریفرنسیل بدلیږي او د نور سرعت یو شان دی. نو په دغه اساس باندې موږ کولای شو چې ټوله د وړو ذراتو دنیا مطالعه کو، وڅېړو او په هغې باندې پوه شو. که دغه اصل ورسره نه وي، په هغې باندې پوهېدل د نیوټن د فزیک د چتر لاندې ناممکن دي.
او دغه نسبیت چې د په 1905 کې مطرح کړه، دا تیوري مطرح کړه،
په دې باندې د دنه پخوانورو عالمانو هم کار کړی و او د لومړی کس و چې دا تیوري مطرح کړله. یعنې داسې یو تیوري وه چې په فضا کې وه، په چاپېریال کې وه، خبرې پې کېدلې، مګر د یو تیوري په شکل باندې تر اوسه مطرح شوی نه وه. بیا اینشټاین په دې باندې فکر وکړ او وی غوښتل چې جاذبه هم په دې کې ورشامله کړي او د نور د سرعت مسله هم په دې کې ورشامله کړي. نو تقریبا د 2 کاله وخت یې ونیو چې دی بالاخره یوې نتیجې ته ورسېده. ده د فضا د انحنا خبره مطرح کړله، یعنی چې فضا د ډیرو درندو کتلو په څنګ کې کږي. د دې د پوهیدلو دپاره تاسو داسې فکر وکړئ چې 2 کسان دي یا 4 کسان دي، یو جال یو ټوټه په لاس کې نیولې ده، په دې ټوټه باندې مربعان جوړ شوي، خطونه داسې سره ایستل شوي دي چې یو بل سره قطع کوي. دا خطونه مستقیم دي. کله چې دا جال کش نیول شوی، که تاسې یوه ګردۍ یوه تشله په دې جال باندې یا په دې ټوټه باندې وغورځوئ او په یو خط باندې ورته مسیر ورکړئ، د خط مطابق د ټوټې بل سره پوري ځي. که چېرته په دغه ټوټه کې تاسې یو وزن واچوئ په منځ کې، ډېر غټ وزن وي، نو دا ټوټه ورسره منځ کې ښکته ځي، خطونه ورسره کږیږي. کله چې تاسې بیا هم تشله گزاروئ، د تشله د ټوټې په مخ ځي مګر د خط سره سم ځي، سره دې چې خط کوږ شوی دی تشله د خط سره سم ځي. خو که چیرې تشله د هغه په منځ کې چې کوم وزن دی هغې ته ډېره ورنږدې شي، یعنې دغه ژور ځای ته ورنږدې شي، نو دلته بیا د خط نه منحرفېږي او مرکز ته ورځي. دا د فضا انحنا ده د ډیرو درندو اجرامو په مخ کې د انشن په خدای وس خبره وه. مګر نن ثابته شوې ده چې په فضا کې په دنیا کې موږ د تورو سوریو په نام باندې یو واقعیت لرو چې هغه ډیره متراکمه ماده ده او وزن یې ډیر زیات دی. داسې ویل کیږي چې د هغې د ستنې د څوکي قدر ماده که راواخیستل شي د ځمکې ټول وزن د هغې برابر کیږي. په دغسې اجرامو کې جاذبه دومره زیاته ده چې حتی نور هم تېنه نشي راوتلی.
نور منحني کیږي ورسره،
نور منحني کیږي او دلته چې مرکز ته ورسیږي نور جذبیږي، نو نور تېنه نشي راوتلی. او د همدې د خاطره دغه اجرام موږ نشو لیدلی، په مستقیم ډول یې نشو لیدلی. پرې پوهیږو چې دا شته ځکه چې نور اجرام د دې نه تاویږي په فاصله کې. دلته پوهیږو دلته څه شته چې دا اجرام راتاویږي، مگر په خپله دا شی موږ نشو لیدلی،
ځکه نشو لیدلی چې شاوخوا یې نور اجرام دي چې هغه تر دوی تاویږي. دا علت دی
نه، ځکه نشو لیدلی چې هر څه چې دلته ورځي دای کش کوي، نو د دننه نور هم نشي وتلی. چې نور څه ورځي موږ هغه د نور د بل مرسته باندې نشو لیدلی. نو د فضا انحنا په دغه شکل رامنځته کیږي. او دا خبره د اینشتین د کشف نه ډېر وروسته د یو کسوف په موقع باندې چې لمر نیول شوی و، لمر تندر نیولی و، عالمانو ثابته کړله چې د لمر نه اخوا ته چې کوم ستوري موجود و د هغوی تصویر هم یا د هغوی رڼا هم موږ ته رارسېدله. معنا دا ده چې لمر نه و پټه کړې، د لمر سره هغه رڼا کږه شوې وه. دا یو کشف وشو. بل کشف د وخت د نسبیت ده چې سرعت زیات شي، وخت ورسره اوږدیږي او فاصله ورسره لنډیږي. دا هم د نسبیت یوه برخه ده، ځکه چې د نیوټن په تیوري کې وخت او فضا دا ثابته وه، یو متر فضا یو متر فضا وه، په هغې فرق نه کاوه. مګر د نسبیت په تیوري کې وخت او فضا بدلیږي. او دا هم داسې یو موضوع چې پوهېدل پرې مشکل دي، مګر یو واقعیت دی. او دغه واقعیت نن ثابت شوی دی. څو مثالونه به واخلو چې څنګه ثابت شوی دی. یو ساعت چې د یوې متحرکې بیړۍ په منځ کې ښیي، نو د هغې ساعت وخت د هغه ساعت په نسبت چې په ځمکه باندې ښودل شوی دی یو شان نه تیریږي. هلته وخت ورو دی.
کله چې سرعت ډیر شي،
کله چې سرعت ډیر شي زمان ورو کیږي. نو دا اوس په 30 ساعتو کې هغه سټلایټونه چې د ځمکې نه ګرځي په 30 ساعتو کې 15 مایکرو ثانیې، یعنی د ثانیې د میلیونمې برخې 15 برخې دا په هر ورځ کې وروسته پاتې. او کچیر د دغه تفاوت مثلا په نظر کې ونیول شي او د ځمکې په مخ باندې چې کوم وسایل د سټلایټ معلومات استعمالوي دې ته توجه ونه کړي، نو جی پی ایس نه استفاده ناممکنه ده، ځکه چې په 15.1 مایکرو ثانیو کې نور تقریبا 2.5 کیلومتر فاصله وهي. نو کچیرته زه یو سیستم جوړ کوم چې د سټلایټ معلومات اخلي او بیرته دغه په اساس باندې موقعیت تعینوي، دغه موقعیت په یو ورځ کې 2 کیلومتر بدلیدلی شي که ساعتونه سره برابر
نشي. یعنی که د اینشتین د زمان د نسبیت تیوري په نظر کې ونه ساتو، له جی پی ایس او ډیرو نورو وسایلو سم استفاده نشي کېدای.
استفاده ناممکنه ده، ځکه چې په یو ورځ کې تقریبا 2.5 کیلومتر ځای بدلیږي.
نو بیا نه ادرس نه پیدا کیږي.
ادرس نه پیدا کیږي. په داسې حال کې چې موږ د ځمکې په سر د جی پی ایس استفاده کوو او تقریبا د 10 مترو په شاوخوا کې فاصله موږ په دقیق ډول باندې بیا پیدا کولای شو. علت دا ده چې موږ دا وخت اصلاح کوو او دا وخت اصلاح کول په اساس موږ د ځمکې وخت او د سټلایټ وخت سره همشانه کوو، همغږي کوو سره. د جی پی ایس مثال مو وایي چې د زمان په برخه کې صد کوو. یو بل مثال چې د انسان د مشاهده نه بیخي مستقل دی، هغه ځمکې ته د یو ډول فضایي وړانګو راتلل دي. په فضا کې په خلا کې از کوم ځای چې موږ ورته خلا وایو هغه خلا نه ده، هلته هم یو څه وړانګې شته. دغه وړانګې چې د مادې یوه بڼه ده، کله چې ځمکې ته رارسیږي د ځمکې په اتموسفیر کې د ځمکې د سطح 10 کیلومتره پورته د اتموسفیر سره په ټکر کې یوه ذره تولیدوي د میون په نام باندې. میون داسې یوه ذره ده چې د الکترون په اندازه وړوکې ده. برقي چارج یا برېښنا چارج د یو الکترون په اندازه دی، مګر وزن یې د 202 الکترون په اندازه دی. دغه ذره 2.2 مایکرو ثانیې، یعنی د یوې ثانیې د میلیونمې برخې 2.2 برخې ژوند لري. په دې 2.2 مایکرو ثانیو کې دا د منځ ځي. نو که چیرې یو ذره 10 کیلومتره پورته تولیدیږي 1500 متره فاصله وهي او له منځ ځي، نو دغه 10 کیلومتره فاصله باید هیڅ ذره تعین نکړی شي چې موږ ته راورسیږي. مګر دغه ذرې موږ په ځمکه باندې پیدا کوو. نو د دې علت څه دی؟ په اصول کې باید موږ ته راورسیږي چې د دې ذرې
عمر ډیر لنډ
دی، مګر موږ ته راورسیږي. دا هم د نسبیت د تیوري زمان د نسبیت د تیوري په اساس باندې تشریح کیدلی شي. دغه ذره د نور د سرعت په 99.8% سرعت باندې حرکت کوي، یعنی په یو ثانیه کې 299 زره او 400 کیلومتره په سرعت. نو دا باید زمکته چلاسي 15 دیرش شاوخه مایکرو ثانی وخت ته پکار دی د 10 کیلومتره فاصله ته. اوس که مونږه د دغه سرعت د دې د داخلي زمان سره ورزو، نو په حقیقت کې مونږ ته رسیدو چې زره په خپل چې خپل ژوند درځي 2.2 مایکرو ثانی نه ارزي، 15 دیرش مایکرو ثانی ارزي، یعنی له هغه څخه لږ زیات چې مونږ ته زره ورسی. نو زره فکر نه کوي، زره ادراک نه لري، موږ چې وایو چې زره ارزي دا یاسې و خبره ده، مګر د زره خپل ژوند چې په خپل د زره سره تړلی دی زمونږ په ثانیو 15 دیرش ثانی کوي، په داسې حال کې چې هغه واقعي ژوند چې مونږ د ځمکې نه اندازه کوو 2.2 مایکرو ثانی دی.
15 دیرش ثانی
مایکرو ثانی، 15 دیرش مایکرو ثانی دی چې او هغه سره ژوند چې مونږ د ځمکې په سر اندازه کوو 2.2 مایکرو ثانی دی.
او دغه متفاوت زمان هم د سرعت په وجه ایجاد شوی دی.
دا متفاوت زمان سرعت په وجه ایجاد شوی دی.
او استاد منلې د اینشتاین دی نسبت د تیوري په ایسه کې مې یو وخت یو کتاب لوست، په کتاب نه پېدم خو ځینې خبرې مې په ذهن کې پاتې دي. یو دا خبره وه چې داسې وګڼئ چې د خیاطۍ یو ګاز دی، دا د نور په سرعت په فضا کې خوشی کوي، نو دا به نیم متر سي په فضا کې، به دا د نور سرعت د متر کم کی، یعنی په فاصلو باندې هم سرعت اثر کوي.
په فاصلو باندې هم سرعت اثر کوي. هغه کتلې چې په ځمکه باندې یو بود اندازه شي، هغه بود که تاسو په لوړ سرعت باندې اندازه کوي د دې نه به کم وي. همدغه راز که تاسو مکان ته وګورئ نو مکان هم لرلندیږي د سرعت سره. داسې نه ده چې هغه څه چې موږ یې د ځمکې په سر اندازه کوو یو متر، که چیرې تاسو په یو سفینه کې چې د نور په سرعت باندې روانه ده دا اندازه کې بیا هم تاسو ته هلته یو متر اندازه کوي، مګر که تاسو د ځمکې نه هغه شی اندازه کوي هلته، نو هغه به د یو متر په نسبت لنډ وي. دا چې څومره لنډیږي د دې لپاره یو ریاضي فارمول شته دی چې د اینشتاین ډېره مشهوره فارموله هم د همدې موضوع سره تړلې ده چې انرژي مساوي ده د کتله ضرب په مربع د نور د سرعت کې. د دې خبرې معنی څه شی ده؟ د دې خبرې معنی دا ده چې په فضا کې که انرژي ده د مادې یو بڼه ده، که ماده ده د انرژي او بله بڼه ده، د ماده او انرژي ترمنځ یو والی دی. او دا د اینشتاین ډیر ستر کشف و چې د هغې په اساس موږ کولی شو چې د نور خواص وڅېړو، موږ کولی شو چې د اتوم د تجزیې نه برېښنا تولید کړو، او همدغه راز په سلګونو نور شیان. د دې په خاطر چې د مادې او د انرژي ترمنځ یو شانته والی یا یو والی پیدا شو.
دی د انرژي او د مادې ترمنځ د یو شانتوالی خبره کوي په تیوري کې، کنه سرعت چې دی ماده په انرژي بدلی. دغه څه وایي
د کم سرعت انرژي ماده بلل کیږي، او د لوړ سرعت انرژي یا د لوړ سرعت ماده انرژي بلل کیږي. کله د انرژي سرعت کم شي ماده بدلیږي، کله د ماده سرعت زیات شي په انرژي بدلیږي. د فاصله لندیدل هم د سرعت سره په مشاهده باندې ثابت شوی دی. هغه څه لایکونه چې د ځمکې نګر چاپیره ګرځي د دوی سرعت په ثانیه کې 2 کیلومتر متر سی، یعنی هغه څه چې موږ د ځمکې په مخ د غږ سرعت ورته وایو چې په ثانیه کې 300 متره دی، د هغې نه ډېر زیات دی. په دغه سرعتونو باندې هم چې د نور په نسبت باندې کم سرعت دی، د نور په تناسب ډېر کم سرعت دی، مګر بیا هم موږ د ځمکې نه چې اندازې اخلو د زمان په برخه کې مالا تفاوت وښوده چې که چیرې دا تفاوت موږ په نظر کې ونیسو نو د جی پي اس نه استفاده ناممکنه ده. او هغه ځای چې نن دلته راته ښودل کېده په سبب راته 2 کیلومتره خواته ښودل کېده. همدغه راز د فضایي توکیو ابعاد چې موږ سنجوو که چیرې نسبت په نظر کې ونیسو نو د هغه څه په نسبت چې د دې واقعیت دی موږ ته به ډېر وړ ښکاري. دا د اینشتاین د نسبت د تیوري هغه دوه مهم اړخونه وو چې توضیح ته یې ضرورت درلود.
او د تیوري ته ځکه د نسبت تیوري وایي چې زمان او مکان دغسې ثابت نه دي لکه موږ چې په اول نظر د هغو پیسه کې تصور کوو، بلکې له سرعت سره فرق کوي. نو ځکه هم د نسبت تیوري ورته وایي. نومونه همداسې ده،
نومونه همدغسې ده چې زمان او مکان لکه د نیوټن په فزیک کې چې ثابت ګڼل کېدل دا ثابت نه دي، بلکې د سرعت سره تغییر کوي. او د نیوټن فزیک د ډیرو وړو ذراتو او د هغو ذراتو په اړه چې سرعت ډیر زیات دی بې جوابه پاتې کیږي. نو د همدې امله د نسبت تیوري رامنځته شوله چې هغه شیان چې د نیوټن فرضیه یې بې جوابه پرېږدي هغه په فزیک کې جواب پیدا کړي.
په په راتلونکو ونې کې به د اینشټاین د اجتماعي نظریاتو او هڅو په اړه کې خبري واوري. اوس اجازه غواړو، په عزت اوسئ.
تر اوو ورځې په اونۍ کې